شاوخوا زر ملکان په جګړو کې وژل سوي او 2000 نور ټپیان سوي دي. ملګر ملتونو د غراس په افغانستان کې د شذو پوړاندې د تاوتریخوالي د پېښو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ په جګړو کې له ماشومانو کار اخیستل، شاقه کارونه او پر هغوی جنسي تیری په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص له نور مواردو ګڼل کېږي. خو په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونکو ته د جزا نه ورکولو موضوع هغه څه دی چې نه یوازې اروپایي ټولنې په اړه اندېښنه لري، بلکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په وار وار په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد کړی دی. اخو افغان چارواکي وایي چې د بشري حقونو ساتنه او د قانون عملي کول د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی د بشري حقونو په اړه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د ډیالوګ په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د معافیت فرهنګ به نور په افغانستان کې ځای ونه لري.
رسیدګي به پروندې کابل بانک پیګيري قضيه
شهید شغل ربانی وایي د کابل بانک دوسیه ته رسیدګي د فرخوندې د قضيه تعقیبول او د پغمان د پیښو موضوع شي چې نور به په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ ځای ونه لري. د ملي وحدت حکومت تصمیم لري چې قانون پر ټولو یو شان عملي سي. له مجازاتو د مجرمینو د معافیت په اړه د افغانستان مخکینی حکومت هم د بشر د حقونو د بیلابیلو سازمانونو له لورې انتقادونه موجود و. د بشري حقونو سازمانونه او بیلابیل مدني فعالان ټینګار کوي چې که په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو د بشري حقونو ناقضین محاکمه نسي او انتقالي عدالت پلی نسي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې په دغه هیواد کې د جرم و جنایت او د بشري حقونو د تر پښو لاندې کېدو مخنیوی وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت د څېړلو او پرمختګ لپاره یو علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شو. دا سیمینار چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ او ژبو او ادبیاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و، ګډونوالو پکې تر ډېره د ملي فرهنګ د بنسټونو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی هم دې غونډې ته خپل پیغام استولو سره دا ډول څېړنیز سیمینارونو جوړېدل مهم بللی و. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په اړه د جوړ شوي سیمینار برخوالو ویل چې دا څېړنیز سیمینار به وکولی شي چې د ملي ژبو د ادبیاتو د پرمختیا او ودې لپاره د پام وړ لارې چارې پیدا کړي. د معاصرو ادبیاتو د څېړنې لپاره دا سیمینار د دوشنبه په ورځ د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز او د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز په هڅو جوړ شوی و چې پکې لسګونو علمي شخصیتونو ګډون کړی و. د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست نجم الدین ترین د دې سیمینار هدف داسې بیان کړ:
تدویر چنین سیمینارهای علمی تحقیقی
د دغه څېړنیزو سیمینارونو جوړول لی ولوري څخه زمنګ د هیواد د معاصرو ادبیاتو نامعلوم زاویې روښانه کوي، لبل لوري څخه د تاریخي افتخاراتو بیا رغونه کوي او زمنګ د هیواد د پوهې مشال او فرهنګ نور هم روښانه کوي.
په همدې حال کې د دې علمي سیمینار برخوالو وویل چې د معاصر ادبي وضعیت په څېړلو سره به په دې برخه کې روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا شي. د کابل پوهنتون استاد بریالي بجوړي په دې اړه وویل:
له دې سیمینار څخه دا یو تمه کیږي چې د معاصر ادبی وضعیت په سپړلو کې به ډېر ستونزې ځواب ووري، ځکه چې په معاصر ادبیاتو کې ډېرې داسې ستونزې شته چې تر اوسه پرې لیکوال او څېړونکي نه دي متفق، لکه د ادبیاتو تاریخ لیکنه او هم د ادبي دورو ویش چې تر ټولو یوه پیچلې مسله ده. همدارنګه وینو چې د څېړنې کیفیت له یوې ورځې نه بلې ته مخ په ځوړ روان دی او هم د سړیلیزو نهادونو ترمنځ کومه آماهنګي موجوده نه ده.
د سیمینار د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل پیغام هم را لګلی و چې د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست لخوا ولستل شو. افغان ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي و چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په اړه تحقیق به د افغانستان د ادب د تاریخ له بشپړولو سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی همدارنګه په خپل پیغام کې د دې سیمینار جوړېدل یو نیک اقدام یاد کړی او ویلي چې د افغانستان معاصر ادبیات هم د فورم او هم د محتوا په لحاظ له پخواني ادب توپیر لري او د اوسني ذوق او ژوند اساسی توپ کوي.
و موردل چې په کابل کې نن د علومو اکاډمۍ لخوا د معاصرو ادبیاتو د ستونزو د څېړنو په اړه سیمینار جوړ شوی و. د دې سیمینار یو ګډونوال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندی بریالی باجوړی و چې احمد تکل په یوه مرکه کې د دې سیمینار په اړه د نظر پوښتلې.
د معاصر ادبیاتو د وضعیت څرنګوالی خو ډیره یوه عامه لویه خبره ده. دلته داسې خاص موارد و چې په هغه باندې د په خاص ډول تمرکز وشي؟
یا تقسیم بندی په داسې ډول وشي چې ټولو ته د قناعت ول وي، هم په پښتو کې او هم په فارسي کې، ځکه چې دا موضوع تر اوسه پورې د اختلاف وړ موضوع ده او ټول په یو نظر نه دي. څوک یې په یو ډول تقسیم کوي او څوک یې په بل ډول تقسیم کوي. همداسې ځینې نور مسائل چې مثلا د ادبیاتو آغاز له کوم وخته کېږي، د معاصرو ادبیاتو هم په پښتو کې داسې یو مقاله وه چې څه وخت پیل کېږي معاصر ادبیات، او هم په
بلې باجوړی صاحب دا هر یو مطلب چې تاسو یاد کړئ، دا هر موضوع چې تاسو یادونه کوي، دا خو په خپل د یو کانفرنس یا د یو سیمینار څخه د څو سیمینارونو وردی چې بحث پیوشي او خبرې پیوشي په یو ورځ کې اغم د مسپخین تر یوې بجې پورې په دې اړه کافی بحث او نظریات تبادله کېدای شي، څه نتیجې ته د غونډه رسیدای شي؟
نا زما په نظر هیڅ کله نه، او ځکه چې عملا د سیمینار کې زه موجود وم او اوسنی ادبیاتو پر وضعیت باندې سیمینار دا حد اقل تر یوې هفتې پورې باید وای، او په دې سیمینار کې هر پرابلمونه او ستونزې چې موږ لرو د ادب په بېلابېلو برخو کې او سره اتفاق نظر نشته باید دې حل راشلی وی. ولې متاسفانه چې دلته هسې یو یادوري وشوي او کومه نتیجه د دې سیمینار نه لاسته نه راوړي.
څنګه کېدای شوي دا غونډه ښه شي، یا په څه ډول که ستاسو مثلا واک وای دا غونډه به څه ډول جوړه شوې وه؟
زه فکر کوم چې په اوسني وخت کې دغه ادبي موضوعاتو یا تلویزیوني موضوعاتو ته د دولت په پالیسیو مشي کې هم چندان ځای نشته. خبر داسې ده چې ما غوښتل او یا امکانات وې، نو ما داسې سیمینار نه جوړول لکه دا نن چې جوړ شوی و. باید داسې سیمینارونه چې داسې عمده پرابلمونو ته ځواب وي، دا یوازې د اکاډمۍ کار هم نه وي، دا کابل کې مثلا پوهنتونونه دي، دولتي پوهنتونونه او غیر دولتي پوهنتونونه، مثلا نور لیکوال دي، همدارنګه نور نهادونه اجتماعي مؤسسات باید دغه داسې یو ګډ سیمینار وي چې دغه د ټولو نهادونو دغه سره سره خلک سره یو ځای شوي وي او دا دې سیمینار کې ټولو ګډون کړی وي او دغه مسایلو ته داسې یو پروګرام جوړ کړی وي چې د هر لارې ورته پیدا کړی وي. یوازې په یادونه خو پکېږي چې دغه پرابلم لرو، دغه پرابلم ته باید هماغه سیمینار کې څو ورځنی وي کمیټې ورته جوړې شوې وي، مختلفې او هغوی فیصلې کړې وي او د فیصلې په اخره کې ټول سره یو ځای شوي وي، یو نتیجه اعلان شوه. مګر دغه چې یو ورځنی سیمینار یا نیمه ورځنی سیمینار نشي کولی چې حتی د افغانستان د ادبیاتو د اوسني وضعیت ټولې خلاوې را بصیره کړي. او بل یو مشکل دا دی په سیمینارونو کې چې په سیمینارونو کې هغه مقالې چې لیکل شوي هغه ټولې نه لوستل کېږي. یعنی زما په نظر دغه سی د پرابلمونو د حل لپاره داسې ځینې کاري سیمینارونه چې مثلا د ورکشاپ ګونه سیمینارونه چې هغوی همالته دا مسایل حل کړي ډېر زیات ضروري دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی و چې نن یې په کابل کې د معاصرو ادبیاتو د ستونزو د څېړنو په اړه د جوړ شوي سیمینار په باره کې څرګندونې کولې.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
په روانه پیړۍ کې د روبوټ جوړولو صنعت دومره پرمختګ کړی چې یو روبوټ اوس کولی شي د انسان په څیر د مشتریانو د خدماتو په مرکزونو کې کار وکړي. ساینسپوهان غواړي داسې روبوټ جوړ کړي چې نورې وړتیاوې د بیلګې په توګه احساس ولري او دلایل وویلی شي. آیا په نږدې راتلونکي کې به په روبوټونو کې له انسانانو څخه د هغوی دندې واخلي؟ آیا دا کار به د انسان څومره په زیان وي؟ نور به له ملالۍ بشیر نه واورو.
د جاپان په ساسيبو شار کې د هننا هوټل کارکونکو ګڼ شمیر جیبي ویلاسي او په خندا د میلمنو هرکلی کوي. د هر عادي هوټل په څیر د دې هوټل کارکونکي هم ستاسو بکسونه پورته کوي او خونې ته در سره وړي. د خونو پاکول او ډوډۍ راوړل هم د همدوی کار دی. د هننا هوټل کارکونکي ځکه د نورو ځایو له ټولو کارکونکو سره توپیر لري چې دوی انسانان نه دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د دې هوټل له دولسو کارکونکو څخه یوازې دوی ژوندۍ او لس نورې د ژوندي انسانانو په څیر روبوټونه دي. د شیانو له جوړولو رانیولې تر بانکداري پر بیلابیلو دندو د روبوټ ګمارل شایي د انسانانو استخدامولو ته لوی ګواښ سي او یا حتی ورته د پای ټکی کښیږدي. خو آیا روبوټ کولای سي د انسانانو بدل سي؟ د اکسفورد پوهنتون د 2014 کال د یوې څیړنې له مخې په راتلونکي کې به د انسانانو تر نیمو زیاتې دندې روبوټونه کوي. خو د جاپان نوموړی هوټل وایي روبوټ کولای سي تر فزیکي کارونو زیات نور څه هم وکړای سي. د بیلګې په توګه د مشتریانو د خدماتو په څانګه کې کار کولای سي. امیلیا د مصنوعي استعداد یا آرټیفیشل انټیلیجنس یو توکی دی چې د سافټویر د یو شرکت لخوا جوړ شوی دی چې د آی ټی په مدیریت او سوداګریزو پروسو کې د انسان لاسوهنه محدود کړي. امیلیا د مشتریانو د خدماتو په مرکز کې کار کولای سي خو د دې د کار کول وړتیا محدوده ده. دا دلیل نسی ویلای او یوازې هغه کارونه کولای سي چې د یو انسان همکار لخوا ورته شودل سي وي. ساينس پوهان په دې لټه کې دي چې مصنوعي استعداد دومره پرمختګ وکړي چې نورې وړتیاوې لکه احساسات هم ولري. خو مشهور ساينس پوه سټیفن هاکینګ او د مایکروسافټ شرکت مشر بیل ګیټس پر دې ټکنالوژي سخت انتقاد کوي او خبرداري ورکوي چې شایي دا ټکنالوژي د انسانانو د خاتمې سبب سي. که څه هم دا خبره غیر طبیعي ښکاري چې ساينس پوهان داسې روبوټ جوړ کړي چې د انسانانو په څیر وړتیاوې ولري، دا نظر ساينس پوهانو ته به منطقي نه ښکاري.
خلګل نسیم د خیبر پختونخوا د سیمې یو ځوان سندرغاړی دی چې سندرې کمې خو مینوالې زیات دي. نوموړي تر لسم ټولګي پورې رسمي زده کړې کړي دي. اصلا د سوابۍ اوسیدونکی دی خو اوس په اشنغر کې اوسیږي. زموږ له همکار هارون بچا سره په خبرو کې خیال ګل وویل په پښتو موسیقي کې د ښې شاعرۍ د اړولو په لټه کې دی.
تقریبا زما د فن د دولس کالو شو او په دې دولس کې خپل استاد سره یو ځای پاتې شوې یم. زما خوش قسمتي وه. بیا استادم داسې یو درس را کړو چې هغه وي بچې تاسې کار کړي چې ته په پښتونخوا کې اوسې، نو بیا تا له پکارې چې د پښتو غزل او د پښتو سندره ته ډېر زیات توجه ورکړي. نو د خپل استاد په مرسته باندې د غزل او د ښه کلام کوشش کوم. دغه مې یو لار ده او دغه زما میشن دی چې زه ښه غزل خلکو خپلو میوالو ته ورسوم. زما ټوټل چې دي نو دا درې البمه مارکیټ ته راغلي دي. شاعران خو زما ټول مخ وختي پښتو لپاره هلې ځلې کوي. حاجي د ساحل صاحب کلام زیات کر، د ګوهر رحمان راز صاحب کلام مې ویلو، د عباسین صاحب، حسین احمد صادق صاحب، زبیر اسرت صاحب، شفیق الله شاداب صاحب. یا په دې البم کې چې یو نو ما د خاطر بابا یو غزل، حمزه بابا د غنی خان یو کلام مې ویلو، اجمل خټک صاحب یو
دا موسیقی او د خوشحالی په نورو محافلو کې هوایی ډزی د دې ځوان هنرمند لپاره تر ټولو ځورونکی دی. نوموړی په دې اړه وایي،
صابر صاحب یو شعر مخې ته راځي چې څنګه به سپوږمۍ ته رسو خاورې نشي، پښتانه مرګ پیژني جنګ پیژني. اوس پورې په محفلونو کې چې مونږ سندره او په چا باندې خو لګېده نو جي هغې ټوپکې راولي او اسمان ته ونیسي او ډزه 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 ډزه. نو دا هم زه یو خاص کوم چې کم از کم د موسیقۍ د دزو سره د ټوپک سره سینره موسیقي خو ځان له یو تصویر دی چې خپل زبان لري، خپل ګویا دی، تاسو ته یو میسج درکوي، شعر درته وایي، تاسو د خوشحالولو لپاره په محفل کې دی. هر سندرغاړي دا کوشش چې یاره دا محفل زه ډېر ښکلی وکړم او ښې سندرې پکې ووایم، دا وی په اپوزټ رېزلټ کې مونږ صرف دا راځي د دې کې یا په کې چې جنگ وشي خکه په لار راځو نو مونږ خطرې او په دې حالت کې چې لکه دا سندرغاړي پروګرام د دې دویم چې دا مې او ډېر لوی کار دی چې په دې حالت کې او بیا هغه زه ته لږ شو پاره کې دا مسلې مو ډېر زیات پښتون پاتې د دې شي ډېر زیات یو ټینشن جوړ شوی دی چې نن سبا مې خپل په بالکل آرام سره
پغا خویلې دلو پټي پیسکیو نیو پغا خویلې ګلشن تزو خو
پکم سو بدلا سنا تڑم